دا امریکایی سناتورانو او دا کانگرس دا غړو یو یو ولسکسیس هیئت په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې کړې دي. ټاکل شوی ده چې د اپریل په شپږمه نیټه د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د افغان حکومت په بلنه کابل ته سفر وکړي او سعودي عربستان په دې وروستیو کې وتوغوندي چې د یمن حوثیانو لخوا د دوی پر خاوره ویشتل شوي و په هوا کې له منځه وړي. دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجملان ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا د کانګرس یو پلاوی نن د افغانستان له ولسمشر سره ولیدل. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی له شپږو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره پاکستان ته سفر وکړ او امنیت شورا پر سعودي عربستان د حوثیانو حملې وخندلې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس پلاوی نن پنځشنبه په ارکی د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. نانسی پلوسی چې د امریکا د کانګرس د پلاوی مشري کوي په دې کتنه کې وویل چې په تېرو درو کلونو کې د افغانستان د حکومت پرمختګونه او بریاوې هیله بښونکې دي او د حکومت د پروګرامونو تطبیق به په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ کړي. د همداراز وویل هیواد یې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په پرلپسې مبارزې کې ژمن دی او د ستراتیژیک متحد په توګه به د افغانستان تر څنګ پاتې شي. د افغانستان ولسمشر امریکایي پلاوي ته د هرکلي په ترڅ کې له افغانستان سره د امریکا د خلکو کانګرس او حکومت د همکاریو مننه وکړه. د پاکستان صدر اعظم خاقان عباسی د اپریل په شپږمه نیټه د افغانستان د ولسمشر په رسمي بلنه کابل ته سفر کوي. د افغانستان د اجرایي ریاست یو ویندوی جاوید فیصل نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د راتګ نیټه ټاکل شوې ده او په پام کې ده چې د اپریل په شپږمه کابل ته راشي.
قرار است که ای سفر تاریخ 6 اپریل قرار بگیره.
دوی ونه مخکې د افغانستان ولسمشر په کابل کې د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار ناصر جنجوا سره د کتنې په محل د پاکستان صدر اعظم ته د کابل د سفر بلنه ورکړه. د افغانستان او پاکستان د روغتیا وزارتونو تخنیکی ټیمونو د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پر ضد د هلو ځلو د همغږولو لپاره نن په ابوظبي کې غونډه وکړه. د عامې روغتیا وزارت ویندوی وحید مجرو ازادي راډیو ته وویل دواړه هیوادونه هر څه موده وروسته په دې برخه کې په خپل منځ کې د همغږیو د راوستلو لپاره غونډې کوي.
د پولیو د محو او ورکولو په اړه نړیواله روغتیایي اداره او هم چنان یونیسف او بل گیتس او نور نړیوال همکارانو په ګډون په دې ناسته کې د افغانستان د خو تخنیکی ټیمونه ګډون لري.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګزند پکې له منځه نه دی تللی. د غزنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې شل وسلوال طالبان او دوه افغان سرتیري وژل شوي دي. د غزنی د والي ویندوی محمد عارف نوري نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل دا کسان پرون په اندړ ولسوالي کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شول. نوري دغه راز وویل چې په دې عملیاتو کې دیارلس وسلوال طالبان او درې افغان سرتیري ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم خاقان عباسی سره ولیدل. د راپورونو له مخې اسلام آباد ته له ملالی سره د هغې د کورنۍ نږدې غړي او د ملاله فاونډیشن غړي ملګري دي. د پاکستان تلویزیون ملاله یوسفزی د اسلام آباد د هوایي ډګر په ترمینل کې په داسې حال کې وښوده چې مور او پلار ورسره ول او بیا د 1500 موټرو په یوه کاروان کې د صدر اعظم د دفتر لور ته روان ول. نوموړي شپږو کلونو وروسته له بریتانیا څخه د دوبۍ له لارې اسلام آباد ته ورسېده. د راپورونو له مخې ملاله به د څلورو ورځو لپاره د اپریل تر دوهمې نیټې پورې په پاکستان کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه جکپوري چارواکي پرون اسلام آباد ته ورسېده چې له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او له تروریزم سره پر مبارزې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې وزارت د جنوبي او منځنۍ آسیا د چارو د څانګې مشره الیز ویلز د پاکستان له یو شمېر جکپورو چارواکو د نړیوالو موسسو له مشرانو او د خصوصي سکتور له ځینو غړیو سره ویني. په بیان کې ویل شوي چې میرمن ویلز به د جنوبي آسیا لپاره د واشنگټن پر ستراتیژۍ او په پاکستان کې د ټولو ترهګرو ډلو د له منځه وړلو په اړه د دې هیواد د ژمنو په باب خبرې وکړي. له پاکستاني چارواکو سره د ویلز خبرې به د دغه راز پر اقتصادي او سوداګري اړیکو هم متمرکزې وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د حوثي یاغیانو لخوا د تیرې اونۍ په پای کې پر سعودي عربستان د توغندیو حملې وغندلې او په دې اړه چې حوثیانو دغه توغندي د ملګرو ملتونو پر بسلو له لګول شویو بندیزونو سره سره ترلاسه کړي جدي اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې، چین او د سترو لویدیځو قدرتونو په ګډون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړیو په خبره کړې اعلامیه کې وویل چې د توغندیو دغه حمله په کلکه غندي او هغه د سیمې امنیت ته جدي ګواښ بولي. امنیت شورا په دې هم اندېښنه ښکاره کړې چې حوثیان پر سعودي عربستان د دغو حملو د دوام ګواښ کوي.
دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل. تاسو دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې غواړئ کتلی او لوستلی شئ. د افغانستان جمهور ریاست وای د انتخاباتو ترسره کیدل او د تروریزم په وړاندې مبارزه د ولسمشر غنی او د امریکا د کانګرس د پلاو ترمنځ د بحث عمده ټکی و. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې ټاکل شوې ده د اپریل د میاشتې په شپږمه نیټه د پاکستان صدر اعظم کابل ته سفر وکړي. همدارنګه به د پاکستان د صدر اعظم د سفر او د پاکستان او کابل ته د امریکایي چارواکو په وروستیو سفرونو د سیاسي چارو له شنونکي او کارپو انتظار خادم سره مرکام ولرو. او دا به مو اوري چې فضل رحمان خلیل پاکستان کې آزاد ګرځي او فتواوي ورکوي چې په هیواد کې دننه د اسلام پالو وسلوالو فعالیت جواز نه لري. په دې موضوع باندې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو مرکه درته خبرو. د فراد ولایتي شورا د رئیس دغه سرګندونو موام خبرو چې وایي د ایران د لاسوهنو په وړاندې حکومت بې تفاوته دی.
در رابطه به انتخابات مبارزه علیه اقتصاد و مواد مخدر بحث و تبادل نظر.
دوستانو دا د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی دی چې سرګندونه به په یو رپورت کې واوري. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړله، د افغانستان جمهور ریاست وایي د انتخاباتو ترسره کیدل او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه د ولسمشر غنی او د امریکا د کانګرس د پلاوي ترمنځ د بحث هم د ټکی و. د جمهور ریاست د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي ولسمشر همداراز ویلي چې ولسواک نظام پرته بل نظام په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي. د امریکا د کانګرس دغه هیئت له راتګ سره هم مهاله د ولسی جرګې د ادارې پلاوی ځینې غړي د امریکا له لوري پر پاکستان او طالبانو د جدي فشار غوښتنه کوي. محمد حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس به مننه کوو، دا راته ووایه چې د امریکا د کانګرس د هیئت په اړه چې په کابل کې له چارواکو سره کتلي څه جزئیات لري، او همدارنګه وروسته غواړم چې درنه وپوښتم چې ټاکل شوې ده د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي افغانستان ته سفر وکړي او نن چارواکو د سفر نیټه په ډاګه کړه، په دې اړه غواړم له تاسو واورم.
بله مننه ان صاحب، سلامونه. د ملي یووالي حکومت مشرانو د پنځشنبه په ورځ یعنی نن له غرمې وړاندې د نانسی پلوسی په مشرۍ د امریکا د کانګرس له پلاوي سره ولیدل. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی له امریکایي پلاوي سره د اقتصادي همکاریو د پراختیا، د انتخاباتو د ترسره کېدو، د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او په سوله کې د ښځو په ونډې خبرې وکړې.
در دیدار
دوی په دغه ناسته کې د حکومت له لاسته راوړنو هرکلی وشو. همداراز د تروریزم پر وړاندې د مبارزې، سولې، اقتصادي ودې، پانګونې، سیمه ییزې همکارۍ، د فساد او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه بحثونه وشول. همداراز ولسمشر غنی له دغه د امریکا د کانګرس له دغه پلاوی سره په کتنه کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې افغانان دیموکراتیک نظام غواړي او په تیر کې مختلف نظامونه دیکتاتوري او همداراز مختلف نظامونه کارول شوي، ما هیڅ یوې نتیجه نه ده ورکړي، نو ځکه افغان حکومت د انتخاباتو په ترسره کېدو باندې ټینګار لري. په ورته وخت کې د سولې پر اړیکه باندې څرګندونې شوې دي. خوان صاحب تر اوسه پورې دا چې د نانسی پلوسی په مشرۍ د دغه امریکایي کانګرس پلاوی چې کابل ته راغلی، دوی په دې رابطه څه ویلي دي؟ د دې خبرو په اړه جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. بلې انسه
ډیرا زیاته مننه کوو. حدیث پردی سوچي د کابل ته د امریکایي هیئت، البته د امریکا د کانګرس د استازو د هیئت له سفره خبر کړو. دوستانو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړی چارواکي وایي چې د دواړخیزو اړیکو او د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان د مبارزې په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته د بخښنه غواړم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړی چارواکي د دواړخیزو اړیکو او د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان د مبارزې په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او مرکزی اسیا د چارو د څانګې مشر الیس ویلز به د دې هیواد له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره د لیدو پر مهال په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو په برخه کې د پاکستان پر ژمنو خبرې وکړي. هغه ډلې چې د امریکا او افغان حکومت په باور پاکستان کې پناه ځایونه لري او په افغانستان کې بریدونه کوي. د لیدنه داسې مهال کېږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د تاشکند کانفرنس پر مهال ویلي دي چې پر طالبانو باید مشترک فشارونه راوړل شي څو دا ډله تاوتریخوالی بند کړي. له بله پلوه ټاکل شوی چې د اپریل په شپږمه نیټه د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي کابل ته ولاړ شي او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. افغان ولسمشر په وروستیو کې شاهد خاقان عباسي ته بلنه ورکړې وه چې د دولت په دولت په سطحه خبرو لپاره دی د افغانستان د سفر بلنه ورکړې وه او ورته ویلي وو چې کابل ته دې سفر وکړي. دغه ټولې پیښې چې په دې وروستیو کې رامنځته شوې دي د سولې لپاره له ځان سره څه لري او آیا له یو بل سره تړلي که نه دي؟ دا پوښتنه مې په تېرو خپرونو کې د نړیوالو اړیکو د څېړونکي انتظار خادم نه وکړه.
کاملا اوس نو زماني او مکاني حالات ته برابر شوي دي چې افغانستان ته صلح راشي. زه هر کله په خپلو خبرو کې وایم چې په ثبات او سولې ترمنځ فرق شته دی. د امریکا په سیاسي ستراتیژۍ کې نور د جنگ طرف ته میلان کم شوی دی. صلح او د صلح د راتګ لپاره هڅې زیاتې شوي دي. د ماتس مولې د اروپایي اتحادیې کې مو د صلح د افغانستان د صلح لپاره کم تحرکات چې ولیدل پیانی وقت تاشکند کانفرانس و اسنو په تاریخی لحاظ باندې تر ټولو غټ تر ټولو هیئت افغانستان سره غلی سناتورانو دا په خپل ذات کې د امریکا د ستراتیژي د یو ستراتیژي درجه تغییر خبره کوي. زموږ لپاره کو ګورو په خوا حتما نړیوال ټولنې او امریکا په افغانستان کې د سولې د تګ وړاندې باندې جفا کړی دا او غفلت کړی دی. مګر اوس وینو چې یو ډیر عجیب او غریب ګلورین پیشنهاد د افغانستان حکومت او د نړیوال ټولنې پر تفاهم باندې طالبان ته شوی دی. نو هله ده چې دغه مختلف حالات را مچې دا یو بل سره یو شی او بل اخره افغانستان ته تلپاتې سولې راولي.
خغلی خادم دی پاکستان رول څنګه ارزوي؟ پاکستان په تیرو 15 کلونو کې وخت په وخت ویلي دي چې دوی د سولې سره همکاري کوي، مرسته کوي. دا خبرې بیا بیا تکرار کړي دي. د پاکستان په پخوانیو ژمنو کې او کوس دا صدر اعظم افغانستان ته راځي او له افغان دولت سره نوې ژمنې کوي، توپیر ویني؟
یو ځلې ښاغلی کرزی پاکستان ته لاړ، بار بار د افغانستان رسمي چارواکي اسلام آباد ته تللي دي، هلته یې له استازو سره خبرې کړي دي. دغه تګ راتګ د پخوا په تله باندې اوس متفاوت دی. کې صدر اعظم افغانستان ته راځي، دا په حقیقت کې د هغه فشارونو یو تصویر دی چې نړیوال ټولنې پر پاکستان باندې ښیي دی. د پاکستان لپاره دوه لارې دي. یو دا دی چې مطلق نړیوالو تعذیرونو د نړیوالو مخالفینو سره مخامخ شي، او دویم دا دی چې افغانستان ته صلح راشي. صلح به افغانستان ته راځي د پاکستان په ملاتړ باندې، ولې پاکستان خپل شرایط غواړي. یو دا دی چې دوی د افغانستان په صلح کې منځوري توب وکړي، کوربتوب وکړي. ازبکستان یو هیواد چې دا ډیالوګ ته زمينه برابر کړه. ولې پاکستان انتهائی مشتاق دی چې د افغانستان د حکومت او د طالبان ترمنځ خبرو کوربتوب وکړي. او دغه لپاره خپل دلایل شته دی. یو هم دا دی چې لکه څنګه چې د پاکستان د بهرنیو پالیسیو تقاضا ده په افغانستان کې باید حکومت راشي چې یا د دوی پر طرفداري باندې وي یا حد اقل د دوی له سیاستونو سره مخالفت ونکړي. نو باور لرم چې پاکستان نور نو دې ته وادر شوی دی چې د افغانستان په صلح کې رښتینې مرسته وکړي. دا اصلا اخلاقي سیاست نه دی بلکې دا د هغو مجبوریتونو انعکاس دی چې نړیوال ټولنه پر پاکستان باندې ښیي.
لنډ ځواب کرا ترا کوي د طالبانو لخوا تر اوسه پورې په دې سال کې چې د تاشکند غونډه کې هم مثبتې خبرې وي دغه وروستۍ لیدنې کتنې هم موږ او تاسو ته ګورو چې د سولې په طرف باندې یو داسې پراخ بهیر روان دی خو د طالبانو عکس العمل په دې منځ کې تر اوسه پورې نادرکه دی. تاسو د هغوی لور ته څه اټکل کوئ؟
د صلح د راتګ لپاره درې مرحلې وي. یو د صلح مخکې مرحله، یو د مذاکراتو مرحله، او یو د صلح د ساتلو مرحله. په اوسنیو حالاتو کې د دنیا تجارب دا ښیي چې کله ګولایي جګړې یا ګولایي جګړه مار په قوت کې وي هغوی د صلح د مذاکراتو په وخت کې لوی تقاضا کوي. نو طالبان غواړي چې نړیوال ټولنې ته، امریکا ته او د افغانستان حکومت ته دا وښایي چې ګواتیلا اوس هم موږ د قوت په موقف کې یو، تاسو سره موږ خبرو ته ضرورت نه لرو، که تاسو خبرې کوئ نو راځئ خبرې به سره وکړو. نو زه باور لرم چې طالبان بل انتخاب نه لري. پاکستان خپل رایه ګرځولې ده، امریکا صلح ته میلان ښودلی دی، د افغانستان حکومت مطلق دغه طرف ته راغلی دی. طالب لپاره دوه لارې دي. یو دا چې د افغانستان صلح او مذاکرات تراشي کې چې د افغانستان د حکومت په نیت کې مشکل وي هغه به په ثبوت باندې رسیږي مګر مذاکرات وروسته. دویم طریق خبره دا ده چې صلح ته نه راځي نو د تاریخ په وړاندې باندې او د افغانستان د ولس په وړاندې باندې به تورن وي او سبا به دوی تاریخ ته او د افغانستان ولس جوابګوی وي. د افغانستان د طالبانو زحمت او رهبري په دې باندې پوهیږي چې اوس نو صلح اړتیا ده او که چېرې دوی هم د افغانستان د خلکو د تقاضا سره سم ځي مجبور دی چې د صلح مذاکرات ته راشي چې دا ناکامیږي وروسته خبره ده. ولې اوس لپاره باید د هوکړې او د لبیک جواب وایي.
د سیمې او نړۍ د اړیکو او چارو څېړونکو انتظار خادم و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په روابطو همدارنګه سیمې ته د امریکایي چارواکو په وروستیو سفرونو نظر څرګنداوه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
فصل رحمان خلیل پاکستان کې آزاد ګرځي او فتواګانې صادروي چې په هیواد کې دننه د اسلام پالو وسلوالو فعالیت جواز نه لري. قول مولای چې داسې یو ډل له مشرانو څخه دی چې واشنگټن یو ترهګر سازمان ګڼي. نو آزاد ګرځېدلې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هکله د اسلام آباد په نیت شکونه او پوښتنه راولاړي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس له نوموړي سره مرکه کړې او یو مطلب لیکلی چې سلطان محمد سروري مهمې برخې وړاندې کوي.
فضل الرحمن خلیل چې په خوایې د القاعده د تروریستي شبکې مشر اسامه بن لادن سره نږدې ملګرتیا درلوده د حرکت المجاهدین ډلې د مؤسسینو څخه دی. هند په دغې ډلې باندې په کشمیر کې د بریدونو تور لګوي او واشنگټن وایي چې حرکت المجاهدین افغانستان کې بریدونو لپاره وسلوال روزي. دغه ډلې چې څو ځلې خپل نوم بدل کړی اوسنی نوم یې انصار الامه دی. فضل الرحمن خلیل چې د اسلام آباد په څنډه کې اوسي د کور دروازه یو ټوپک په لاس ګیرور سړی ساتي. نوموړی د خپل کور ترڅنګ د خالد بن ولید په نامه یوه لویه مدرسه هم لري. فضل الرحمن خلیل اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره مرکه کې په خپلې ډلې لګېدلي تورونه رد کړي او هغه فتوایې ستایلی چې یو شمیر سنی او شیعه ملایانو سره یې په ګډه لیکلې او پاکستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت ناروا ګڼي. فضل الرحمن خلیل وایي تروریزم، ځانمرګي بریدونه، چاودنې او د بېګناه خلکو وژل د شریعت له مخې پاکستان کې جواز نه لري. هغه زیاتوي چې د ټولو مذاهبو علما ټول په اجماع د تروریزم خلاف دي. خو افغانستان په دغه فتوا ځکه اعتراض کړی دی چې یوازې د پاکستان په حق لده. فضل الرحمن خلیل وایي د افغانستان ولسمشر باید د خپل هیواد ملایان راوغواړي ترڅو دغه سی یو فتوا هغوی هم صادره کړي او دی آماده دی چې کابل ته ولاړ شي او په دې حق لمرسته وکړي. نوموړی وایي چې کچیر اشرف غنی دا کار کوي مونږ یې ملاتړ کوو او هیله لرو چې دا کار وکړي. اسلام آباد د تروریزم ضد مبارزې او په ځانګړې توګه د حقانی د شبکې په ارتباط چې ویل کیږي پاکستان کې پناه ځای لري د امریکا تر لوی فشار لاندې دی. خو اسلام آباد وایي حقانی شبکې ته پاکستان کې کوم منظم پناه ځایونه نه دي ورکړي، خو کېدای شي چې افغان وسلوال د هغو 1.5 میلیون افغان کډوالو په منځ کې وي چې پاکستان کې اوسي. د امریکا ولسمشر د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ خپل ټویټري پیغام کې پاکستان په درواغو او درغلي تورن کړ او وروسته یې اسلام آباد باندې سلګونه میلیون ډالر مرسته ودروله. د حرکت المجاهدین نشرات اوس هم د مالی مرستو د ټولولو او په افغانستان کې جنگ لپاره د خلکو د تشویق په هدف کارول کیږي. فضل الرحمن خلیل وایي د امریکا پالیسی متناقضه او مشوشه ده، او دا خبره هم ردوي چې د حقانی شبکه به له طالبانو جلا یو ډله وي. دی وایي چې په 1980 کلونو کې د شوروي د پوځونو خلاف افغانستان کې جنګېدلی دی او هغه مهال د امریکا په صف کې وو. نوموړی ادعا کوي چې هغه مهال د امریکایانو ترڅنګ په افغانستان کې جنګېدلی، خو هیڅکله هم کشمیر ته نه دی تللی. کارپوهان په دې باور دي چې اسلام آباد د هغو اندېښنو له کبله چې د هند په اړه یې لري ځینو وسلوالو ډلو ته د فعالیت آزادي ورکړې. پاکستان د انتقادونو په وړاندې وایي چې زرګونه عسکر یې خپله خاوره کې د وسلوالو ډلو ضد جنگ کې وژل شوي په دومره شمیر چې د امریکا او ناټو دواړو په افغانستان کې نه دي وژل شوي. سیت جونز د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو څیړنو د مرکز مدیر وایي پاکستان یقینا د ځینو وسلوالو ډلو په وړاندې تعرضي اقدامات کړي، خو استخبارات یې د ځینو نورو وسلوالو ډلو څخه د افغانستان او هند په څیر هیوادونو کې د بهرنۍ پالیسۍ د وسیلې په توګه کار اخلي.
کورکلی 19 پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دا فرا ولایت د ولایتي شورا رئیس وایي افغان حکومت د دې هیواد په کورنیو مسایلو کې د ایران د لاسوهنو په وړاندې بې تفاوته دی. فرید بختور له ازادي رادیو سره په خبرو کې همداراز وویل چې ایران اوس هم د دې ولایت په امنیتي مسلو کې مداخله کوي. نور حال اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د فرا د ولایتي شورا رئیس انتقاد کوي چې حکومت تر دې دمه له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو د ادا په اړه سیړنې نه دي کړې. فرید بختور د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فرا د کشفي ارګانونو د راپورونو له مخې ایران د دې ولایت په امنیتي مسایلو کې لاسوهنه کوي. د هغه په خبر اړوند ارګانونه تر دې دمه د دې مسلې د سیړنې په برخه کې بې تفاوت دي. د وایي د حکومتي نهادونو غبرګونونه تر دې دمه یوازې د رسنیو تر کچې دي، په دې خاطر چې په خپلو موقفونو کې پاتې شي. هماغسې لکه څرنګه چې خلک د دې مسلې یعنی د ایران مداخلې اړوند یوازې ګیلې لري، حکومتي مسؤلین هم ګیلې کوي. او بس باید ووایم چې د فرا په اوسني امنیتي وضعیت کې د ایران له لاسوهنو سترګې باید پټې نه شي. سره له دې چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ایران له سفارت سره زموږ اړیکه ټینګه شوه، خو مسؤلینو یې په دې اړه له سوایلو ډډه وکړه. ایران د فرا په ګډون د افغانستان له غربي ولایتونو سره 279 کیلومتره اوږده سرحدي پوله لري چې د فرا د سیمه ییزو چارواکو پر وینا دوی په ټوله سرحدي پوله کنټرول نه لري. د ایران د لاسوهنو په اړه له دې وړاندې هم یو شمېر سیمه ییزو چارواکو د ملي شورا غړو خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د فرا پخواني والی محمد عارف شاه جهان له دې وړاندې ویلي وو چې د دې ولایت طالبان مالی او پوځي امکانات په واک کې لري او مشرانو ته په ایران کې کورونه هم ورکړل شوي دي. له دې وړاندې د فرا بل پخواني والی آصف ننګ د خپلې دندې پر مهال ویلي وو چې د وسلوالو طالبانو مشران د ایران په مشهد، کرمان او یزد کې ژوند کوي او افغانستان ته د تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو په هدف راځي. له بل خوا په کابل کې د امریکا سفیر جان بس تازه د بی بی سي فارسي څنګه سره په خبرو کې ویلي چې ایران د سپاهي پاسداران انقلاب په وسیله په افغانستان کې طالبانو ته لوجستي کی مرستې رسوي. د هغه په خبره نخې نخانی موجود دي چې ایران په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له بیلابیلو ډلو ملاتړ کوي. خاغلی جانبس خبرداري ورکړي چې د جنگ کولای شي د ایران ختیځ سرحدونه هم نامن کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد په مسایلو کې د ایران د لاسوهنو د اداګانو په اړه سیړنې روانې دي. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه په دې اړه اسناد او شواهد په لاس نه دي ورغلي.
هر یو سیزین رسانو په مورد د مونږ د گاونډیانو زین مسائل طرح کړي، اما مونږ تر اوسه په دې مورد باندې تحقیقات کوو. کله چې د مونږ تحقیقات په یو موضوع شروع کیږي باید دا ختم شي. د تحقیقاتو په ختمېدو مونږ کولای شو چې تاسو سره خپل هغه معلومات لاسته راوړی شریک.
خو په ولسی جرګه کې د فرا استازي موسی خان نصرت ازادي رادیو ته ویل چې د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې چې کله وسلوال طالبان لا افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ماتې خوري، نو د ایران د سرحد پر خوا تختی. په همدې حال کې د مشرانو جرګې مرستیال منشي فیصل سمی وایي چې حکومتي ارګانونه باید له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو د اداګانو په اړه څېړنې وکړي او نتیجې دې له خلکو سره شریکې کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په 2013 میلادي کال کې د افغان خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او حکومت یې باید مخه ونیسي. د دې کمیټې یو چارواکي نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې د روان میلادي کال په دریو میاشتو کې بیا هم خبریالان د حکومتي چارواکو او وسلوالو مخالفانو لخوا ګواښل شوي او په وړاندې تاوتریخوالی شوی. په داسې حال کې د افغانستان اجرایه ریاست د افغان خبریالانو په وړاندې ستونزې مني او ټینګار کوي چې د دې ستونزو د هواري لپاره به هڅې وکړي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي یوازې د 2013 میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې 15 ځله تاوتریخوالی سوی چې 14 موارد یې په غور او هرات ولایتونو کې سوي دي. د دغه کمیټې یو مسؤل صدیق الله توحیدی د پنجشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې په دغه تاوتریخوالی کې وهل ټکول او ګواښل شامل دي. ښاغلی توحیدی له حکومت غواړي چې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
متاسفانه در سه ماه اول سال 2018
میلادی لبد مرغه د 2013 میلادی کال په لومړی درې میاشتو کې د غستون زیاته سوی چې پټولیز ډول د افغانستان پټولو زونونو کې 25 مورد تاوتریخوالی سوی. دغه مسله د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته په دې دلیل د اندېښنې وړ ده چې د خبریالانو ګډي کمیټې او د خبریالانو د امنیت او خوندیتوب ګډي کمیټې سربېره بیا هم لبد مرغه د حکومتي مسولینو له لوري د خبریالانو پر وړاندې ناوړه چلند اوس هم ادامه لري.
ادامه داره.
خغلی توحیدی زیاتوی چې لدې ډلې یو مورد په شمال زون کې او نوري هم په جنوب او جنوب شرق زونونو کې سوي دي چې تورستانو د خبريالانو د کارونو پر وړاندې خند ګرځیدلې او دوی د ټلیفون لارې ګواخلي او له خبريالانو یې غوښتنې درلودې. نو موري له حکومت په ځانګړي توګه امنیتي ځواکونو غواړي چې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ځای له دوی ساتنه او ژوند ته پام وکړي. دا په داس حال کې ده چې تازه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په اکاس مسعود حسیني تیرش په او خو بجې نامعلوم وسلوالو حمله وکړه. ښاغلی حسینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي زما مخې ته یو سراچه ودرېده، درې تنه ترې راښکته سول، ډزې یې کولې او چغې یې وهلې چې له موټر راښکته سه. دوی زما د موټر په ښیښو ډزې وکړې، ماتې یې کړې. زه پوه شوم چې دغه حمله ده. که څه هم ښاغلی حسیني نه غواړي چې په دغه قضیه کې څوک تورن کړي، خو ټینګار کوي چې په تیر کې د داعش ډلې له لورې ګواښل سوی خو دغه ګواښي جدي نه ده نیولی. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې خبریالان له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته زیاتې پیښې رامنځته سوي دي. له بلې خوا د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسه مني چې اوس هم د افغان خبریالانو په وړاندې زیاتې ستونزې موجودې دي او ټینګار کوي چې د خبریالانو د ستونزو هواري لپاره هلې ځلې روانې دي.
ستاسو له پیغامونو
هلو سلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه کار خبرې کوم، سرباز یم. ما د ولسمشر محمد اشرف غنی صدا غوښتنې د ازمن ماشینه واخور وخت راکې او دغه کور ودان چې د پاکستان ته په کلکه یاد کړی د باسو په سر باندې ورکو دا د شرام در کوم په ماما چې دننه چاته وکړي منګر تا ته در کوم وسلام.
نمره السلام علیکم. زاجم نام اکبر منصور زید قرمای څخه پیغام سلطوم. شغل محمد اشرف قنی خان او نور مشران ته هم سلام وایم. محترم یو تاریخي خدمت د افغانستان مظلوم اولس ته وکړي. هغه دا چې د سولې لپاره هر څه چې په واس کې لري هغه مسپموي تر څو بلکې صلح وشي، بلکې دا غریب اولس د آرامۍ نفس وکړي. په دې اخلاص ستاسو جدي توجه غواړم. والسلام علیکم.
السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما غوښتنه دی ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا په څمکنی ولسوالۍ کې چې کوم دولتي ښوونکي دي د څوارلسم ټولګي څخه پر شوي دي، څوارلسم ورشتو څخه، د دوی لپاره د پنځلسم شپاړسم څانګې هم دلته راشي، درملمین شاخه کې څوارلسم پنځلسم څانګې هم شامل شي همدلته، تر څو په هیواد کې ټول څوارلسم پاس ښوونکي په لیسانس بدل شي او دا زمینداری نور ولایتونو ته هم وغځېږي. خو پکتیا څمکنی ولسوالۍ کې ډېره مهمه ده.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. یو آر بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له عصمت ساروان نه اورو.
د امریکا د کانګرس پلاوی نن پنځشنبه په ارګ کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. نانسی پلوسی چې د امریکا د کانګرس د پلاوی مشري کوي په دې کتنه کې وویل چې په تیرو درو کلونو کې د افغانستان د حکومت پرمختګونه او بریاوې هیله بخښونکې دي. د پاکستان صدر اعظم خاقان عباسی د اپریل پشپشمه نیټه د افغانستان د ولسمشر په رسمي بلنه کابل ته ځي. د افغانستان او پاکستان د روغتیا وزارتونو تخنیکی ټیمونو د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد د هلو ځلو د همغږولو لپاره نن په ابوظبي کې غونډه وکړه. د غزنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې شل وسلوال طالبان او دوه افغان سرتیري په یو لړ عملیاتو کې وژل شوي دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم خاقان عباسی سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جکپوري چارواکي پرون اسلام آباد ته ورسېده چې له پاکستانی چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او له تروریزم سره پر مبارزې خبرې وکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د حوثي یاغیانو لخوا د تیرې اونۍ په پای کې پر سعودي عربستان د توغندیو حمله وغندلې او په دې اړه چې حوثیانو دغه توغندي د ملګرو ملتو پر وسلو له لګول شویو بندیزونو سره سره ترلاسه کړي جدي اندېښنه ښکاره کړه. او د مصر د درې ورځنیو انتخاباتو لمړنۍ پایلې ښیي چې ولسمشر عبدالفتاح السیسی په لوی اکثریت بریالی شوی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. خبرونه مو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ ولولې او وګورئ. اوس هم یوسف خان زدران له سو اقتصادي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره. افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د ریاست لپاره انتخابات چې ټاکل شوی و نن تر سره شي وزندیدل. د اولمپیک د ملي کمیټې وایان منور شاهزاد ازادي راډیو ته ویل دا انتخابات له دې عمله وزندیدل چې افغانستان ته د آسیایي او نړیوال اولمپیک استازي سفر چې باید 13 ورځې کړی وای وزندید. دوی وایي د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو بل نیټه راتلونکي پنځشنبه د اپریل د میاشتې 15 نیټه اعلان شوې ده. دغو انتخاباتو ته د بدني روزنې رئیس ډاکټر حفیظ الله، د اولمپیک پخوانی مرسیال محمد زیادشتی او ډاکټر شمس الحق مبارز ځانونه کندید کړي دي. د الکوزیا مدشاه عبدالي لومړۍ درجه یا فرست کلاس سیالیو 14مه لوبه د سپینغر لوبډلې وګټله. دا لوبه چې په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شوه پکې لومړی بیټنګ مس عینک لوبډلې وکړ او په دواړو اننګزو کې سپینغر لوبډلې ته 502 منډې جوړې کړې. د سپینغر لوبډلې د لومړي اننګز له ګټلو وروسته دویم اننګز هم له مس عینک څخه د دریو وکټو په توپیر وګاټو او لوبه یې په خپلې بریا پای ته ورسوله. د سپینغر لوبډلې توپو هم کې اکرام علی خیل چې په دواړو اننګزو کې 105 ناسوزی د لمنډه تر سره کړی وي د دغه لوبي غوړه لوبغاړی ونمول شو. د احمد شاه عبدالي لومړی درجه یا فرست کلاس سیالۍ د تیرې میاشتې رئیس د شپږو لوبډلو ترمنځ په خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې پیل شوې دي. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي د 2000 کال مرکزی آسیایي والیبال لوبي د قربتو بویاړ افغانستان ته ورکړل شو. د دغه فدراسیون مشر غلام بهاودین جیلانی ازادي راډیو ته وویل د دغه سیالۍ د قربتو وړاندیز افغانستان وکړ او د غړو هیوادونو لخوا هم منل شوی دی. په دغو سیالیو کې به د مرکزی آسیا د 12 هیوادونو لوبډلې ګډون وکړي چې سیالۍ یې په کابل کې ترسره کیږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. مخکې له دینه چې ونیزو پروګرامونو ته درشو او کور کلی پروګرام وړاندې کوو او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام وړاندې کوو، د دې خبرونې وروستی خبري رپورټ راخلو. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې وته غوندي چې د یمن د حوثیانو لخوا پر سعودي عربستان ورتوغول شوي وو په هوا کې شنډ کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا بریدونه په کلکه غندلې دي. په دې اړه د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورټ اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام له یاده مباسي.
پر سعودي عربستان د یمن د حوثي یاغیانو وروستی راکټي برید د روان میلادي کال د مارچ پر 15مه ترسره سو. د سعودي پوځ وایي درې توغندې مخکې تر دې چې پر ریاض ولګیږي په هوا کې شانډ کړل. پوځ زیاتوي د شنډو سویو توغندیو ټوټې پر یوې استوګنیزې سیمې ولوېدی چې په نتیجه کې یو مصری کارګر ووژل سو. د سعودي عربستان هوایي مدافع ځواکونه دغه راز زیاتوي چې هغه توغندې په هوا کې له منځه وړي چې پر نجران، جیزان او خمیس مشید ښارونو پر لورې وشتل سوي ول. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د مارچ پر 9مه په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د دغو راکټونو ټوټې شي چې هغه په ایران کې جوړ شوي دي. د دغه ائتلاف یو ویاند وویل د ایران پر وړاندې په یوه مناسب وخت کې د دې کار د غبرګون حق له دوی سره سته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر سعودي عربستان د حوثي یاغیانو راکټ برید په کلکه وغنده. دغې شورا همدارس د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه وښوده چې وایي حوثي یاغیانو دغه توغندي د ملګرو ملتونو له لوري د وسلو د تحریم په سرغړونې سره ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مارچ پر 28مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د روسیې، چین او لویدیځو قدرتونو په ګډون د دغې شورا 15 غړو هیوادونو دغه حمله په سختو ټکو غندلې او هغه د سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ بللی دی. امنیت شورا دغه راز خبرداری ورکړی چې حوثي یاغیانو پر سعودي عربستان د راکټي بریدونو د دوام ګواښ کړی. دغه شورا ایران تورنوي چې بالستیک توغندي حوثي یاغیانو ته ورکوي خو تهران دغه تورونه ردوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې په یمن کې د بشري حقونو د وضعیت خرابېدو او د ملکي خلکو پر ژوند د شخړو د اغېزو له کبله اندېښنه ښودل سوې ده. سره له دې چې په دې اعلامیه کې د کوم هیواد نوم نه دی اخیستل سوی چې کوم هیواد د امنیت شورا د وسلو د تحریم له پرېکړې سرغړونه کړې ده، خو د ملګرو ملتونو خپلواکو کارپوهانو داسې نتیجه اخیستې چې دغه توغندي په ایران کې تولید سوي دي چې تېر کال هم حوثي یاغیانو په ورته برید کې کار ترې اخیستی و. له دې نتیجې سره سره روسیې تېره میاشت هغه طرحه ویټو کړه چې لویدیځو هیوادونو یې ملاتړ کاوه او په هغه کې ایران د ملګرو ملتونو د وسلو د تحریم څخه سرغړونکی هیواد بلل سوی و. د امریکا متحده ایالات په ځانګړي ډول هڅه کوي چې ایران په رسمي ډول حوثي یاغیانو ته د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د ورکولو مسؤول وپیژندل سي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، آیا کله مو فکر کړی چې په وږی ناست ټول کارونه په تیره بیا لیک لوست په ښه توګه نه کیږي؟ ځینې کورنۍ چې کله خپل بچي ښوونځي ته لیږي نو خوړو ته دومره پام نه کوي. نن په همدې اکله غږیږو. له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی. ډاکټر صاحب مهرباني.
هغه ماشومان چې ښوونځي ته ځي په کورونو کې باید د هغوی میندې او پلرونه د هغوی لپاره داسې شرایط برابر کړي چې د هغوی روغتیا په ښوونځیو کې هم د ډاډ وړ وي. مثلا د فصل سره سمې جامې ورته برابرې کړي. هغه کڅوړه یا بکس چې دوی ځان سره مکتب ته وړي هغه باید د عمر سره سم وي. د دوی نوکان، ویښتان دا باید اصلاح کړي. هغوی ته داسې خواړه ورکړي چې د هغوی فزیکي او ذهني وده تامین کړي. همداراز هغوی ته داسې د اضافي پیسو ورکړنه ډډه وکړي چې هغوی پرې باندې په لاره کې یا د مکتب د ښوونځي شاوخوا کې ځینې خوراکي توکي واخلي او ویخوري.
کله چې دوی خپلو بچو ته پیسې ورکوي او دوی بیا په عامه اصطلاح بازارخوري کوي، دغه مسله څومره ستونزې پېښولی سي؟
موږ تاسې پوهیږو چې د دوبي په موسم کې د هضمي سیستم ناروغۍ ډېرې زیاتې دي. دا ځکه چې په دوبي کې ګرد، دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني. که چیرته دغه خوراکي مواد په د کراچۍ په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیایي پلوه ځهی نه دي. نو په همدې خاطر که چیرته ماشومان یا د ښوونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې ناوړه اغېزه کوي، دوی ناروغه کیږي. کیږي.
د تاسو خپل ماینه خانې ته یا هلته چې تاسو کار کوي کنه شفخانې ته ماینه خانې ته تیر کال په کوم شمیر ماشومان راوستل کېدل چې دوی هم د خوړو سره بې احتیاطي کړې او بیا ناروغ شوي وو؟
موږ ته هر دریو ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغان دي. که زه وایم نو په لس ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغان او د درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو له امله راځي.
کوم توکي چې بیرون خرڅېږي زده کوونکي اخلي خوري، ولې دا د دوی د ناروغي سبب کیږي؟ په دې کې څه دي؟
په دې کې خو بیلا بیل لاملونه دي، یعنی میکروبونه، پرازیتونه، ویروسونه یا د هغو دغه زهري مواد په دې خوړو کې موجود دي چې د شاګردانو د ناروغتیا سبب کیږي.
تاسو ویل چې زهري مواد پکې موجود دي، بیا د ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي؟
دغه تسممات یعنی زهري مواد ما هدف دا و چې کچیرته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدوي، کله چې په خوړو کې زهريات شتون لري او دا زهريات یو شخص په واسطه وخوړل شي، هغه کېدای شي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی د هغه د مړینې سبب شي. لکه څنګه چې ما ویل چې دا نسناست او دا منځته راوړي، نسناست خپل هم د وجود د مایعات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ داسې حالت ته ځي چې د هغه بیرته راګرځول ډېر ستونزمن کاری. لکه مثلا مریض شاک ته ځي، کله چې د ناروغ د وجود اوبه له لاسه ورکړل شوي په دې وخت کې زړه په سمه توګه فعالیت نه کوي، بډوډي یا ګردې دا په سمه توګه فعالیت نه کوي، حتی تنفسي سیستم، جیګر یعنی ینه دا صحیح فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیایي.
څنګه کورنۍ په دې باندې پوهیږي چې ماشوم باندې هغه خواړه چې بیروني خوړلي بد دګیدلی، یعنی هغه لومړني علایم څه دي چې دا مرض ډیر پیشرفته نسی او دې هته ونه رسی چې بیا د مرګ سبب شي؟
ناروغ ته زړه بدواله پیدا کیږي، کېدای شي کانګې ولري، کېدای شي تبه ولري، کېدای شي بې اشتیا اوسیږي ماشوم، کېدای شي نس ناسته ولري. دغه عام علایم دي، د سر درد ولري، د ځان درد ولري، نو دا عام علایم دي چې په شاګردانو کې په افرادو کې لیدل کیږي.
بله، اکثر ماشومان هغه څه چې کور کې دوی ته برابرۍ نه خوښیږي هغه نه خوري، بیرون که هغه بې کیفیت دي چې روغتیا ته تاوان رسي هماغه خوښیږي، هماغه مزه ورکوي. کورنۍ اوس څه وایي کې څه رقم خپل ماشوم ته قناعت ورکړي چې کوم څه چې کور کې تیاریږي دا صحیح دي او ګټه ورته رسي؟
دوی باید د ماشوم یا د کور دی وغړي د خوښي وړ خواړه وپیژني، هغه نه پښتنه وکړي. مثلا د تاسو خوښیږي، ماشوم کولی شي ووایي چې مثلا د ما چپس خوښیږي، ووایي ما جوش کړی هغه خوښیږي، نو د ماشوم د غوښتنې سره سم هغه څه خوړ درته چمتو کی.
اکثر کورنۍ بې وزلې دي، دوی دومره پیسې نه لري چې هغه له ماشوم نه پوښتنه وکړي بیا دغه په خوښه یو څه برابر کړي. دوی په دغه کم عاید لري، څنګه به په دې وتوانېږي چې ماشوم داسې څه ورکړي چې هغه وخوري، ښوونځي ته یوسي یا کور کې؟
زه فکر نه کوم چې د ماشومانو لپاره د خوړو چمتو کول او یا هغوی ته دا برابرول دا ډېر د معمول خوړو سره توپیر لري. هغه څه چې په کور کې غټان خوري، هغه ماشومان مثلا که عمر یې د شپږو کلونو زیاتی، هغه د ښوونځي ماشومان دي او دغه د غټانو خواړه هغه خوړی سي. خواړه وز دانه ده چې ډیر پروتین دی ولري، هغه به خواړی. مونږ وایو چې خه خواړه هغه دي چې متوازن وي، د هر شینه یو شی ولري، مثلا خپل اوبه، مثلا خپل ډوډۍ، پټاټې یا کچالو، وریجه، سابه، دا میوه، تازه میوه، ډیر عادي شیان. مثلا مونږ تاسو ډیر ښه سابه لرو او ډیر ارزانه به باندې پیدا کیږي، او ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي. وریجې تقریبا ساده دي، شولې وریجې مثلا ډېرې قیمتي وریجې نه دي، دا ساده وریجې ارزخه همداسې ده لکه دا نورې ډېرې قیمتي وریجې. ډېر ارزانه وریجې کېدای شي چې ډېر ښه خواړه وسی، نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولی شو د خوندي ماشومانو ته
برابر کړو. ځینې ماشومان سهار ډېر وخت ښوونځي ته ځي، غومره وخت د کورنۍ غړي دوی ته یو څه نه برابرۍ، بیا هغه د شپې خواړه ورکوي، دا څومره تاوان ورته رسي؟
د تاسو د خبرې په تړاو د ما د جاپان د هیواد یو تجربه را یاد شوه. زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې ښوونځي د روغتیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړی و. د هغوی په ښوونځیو کې په عمومي صورت سره د معارف لخوا نه یو شعار و، هغه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه باید د شپې لخوا نه له پلو وخته ویده سي، سهار وخته له خوبه پاسي او سهار چای یا سهار خواړه باید وخوري بیا مکتب ته لاړ شي ښوونځي ته. نو دا ډیر رول لري، ارزښتناکه خبره ده چې که چیرته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتې شوي خواړه سهار ورکول کیږي، دا باید تاوده کړی شي. که چیرته هماغسې ساړه ماشوم ته ورکړی شي کېدای شي چې هغه خپله دغه خواړه د ماشوم د ناروغۍ سبب شي. حتی په عمومي صورت سره وایي که چیرته خواړه د پخېدو نه وروسته د دوو ساعتو لپاره هم پاتشو سارسو باید برته گرم کریسی بل دادا چه کچیر تا منگو تاسه پا امومی سرس شپک ساعتو پوری خوراکو نکو دا بدن زموک دا انرژی دی کمخ سرا مخامخیگی یعنی دی وین شکر زموک بدی اندازه کمیگی چه پا منگ من زوفیت رازی منگ با چپکیگو او منگ پا غوسکیگو منگ ریگدو دا دست نده چه پا طولو که بیاو شانوی خو پا زینو افرادو که دا کچیر تا شپک ساعت ایس خوراکو نکی دا بدن یا رقم میگی میگی کی کلا کلا پی زوف رازی او کلا پا غوسکیگی نو پا مده خاطر باید ماشومانو تا کدش پی نخواده پاتی اگه تاوده که ورطا وری کی او کنه سره دوڑی خوب یادونه توان نکی در دوڑی سره چای خوراک یا چه مثلا کشدی و سیگی پنیر یا اگه دو خورده سی مشکل نپیدا که
دیره من ندکر سب خیلی
سی تسونه هم منه نه
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونس خبري باوریدئ. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله درنو دوستانو سلامونه می ومنای آیا د معتادینو د کورنۍ له حال نه خبر یاست؟
بچو بچو په خپل کوټه کې شړ نه بل وخت یعنی
نن مو د یو داسې متاد کور ته بیایو چې میرمنې د کور لګښت او د ماشومانو خوراک پوښاک له ګاونډیو څخه په پور غواړي. د متادینو د درملنې او ټولنې ته د زیان په حق له مهم مرکه کړي. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي له ازادي راډیو سره اوسئ.
قدر من اوریدونکو په کابل کې د معتادینو د درملنې مرکزونه وایي چې 3.5 میلیونه کسان په نشه یي توکو اوروکدي دي. له معتاد وګړي سره تر ټولو زیات دغه کورنۍ زوریږي او له بېلابېلو ستونزو سره مخ وي. موږ د کابل په کارتي سخي کې د یو داسې معتاد کور ته ورغلو چې د کور ډیری شیان یې د پوډرو د اخیستلو لپاره خرڅ کړي دي. خپله معتاد په کور کې نه و. مېرمنې له درې وړو ماشومانو سره په داسې کوټه کې ناسته وه چې په غول یې زړه چارخانه شړی هواره وه او د توشاکو په ځای پیوان پیوان ترپړه چولی وو. د مېرمنې په ځان کې داسې جامې وې چې له ورایه ښکارېدلې چې د بل چا یې اغوستي. جړو ویښتانو، زیر رنګ، وچو شونډو او خوار مخې د خوارۍ او سختۍ ګواهي ورکوله. د ماشومانو هم زړه کالي په تن کې وو. دوی دومره تر رواني فشار لاندې وو چې زموږ په لیدلو سره یې کور پرېښود، کوڅې ته لاړل. موږ یې له مور سره خبرې وکړې. د دې ماشومانو مور چې خاوند یې معتاد دی سکینه نومېږي. لن موریس خامو په پایل کې پام دی اکلو پختل چې ولی ماشومان نه غواړي چې خلکو سره مخ شي. هغه په خپل خپلوانو او ټولنه کې د ځینو کسانو بد چلند او تمسخر د دې سبب وګڼي چې دا او ماشومان دې ته مجبور کړي چې اوس له ټولو خلکو ځان ګوښه کړي.
خاندي پسخان را پورې کوي کاکا خسترانه مې دا ټول هلته بس پسخان کوي هم ما پورې هم میړه پورې هم دغه خواره اولادو پورې دا خواره ده تنه هلې ورخه مې را پورې خاندي دا مور له خاطر چې نه زمې دي خپل بدبختیانه دي دي خپل سختیانه دي دي زه مور ته زړه حال نشم یلې اوس چې کومه خاغه شې سپچې کوچو په خپل کوټه کې شړم نه بدبختیانه دي دا شي مې درې چې له خلکو د بشي په لاس کې شل دا کوم شي خو وټ خو یې کاله پته نه کی یلی ورو کور براسره دا بچی ته خخ شاینا خخ کالی دمانه بچار پردی پتنکی خپل نشه پردی پتنکی کاسر پټو خیل سیو کپ خی پټو زرم نه سی دغه مشکلاتم نو سبا می دغه ورور جکشه تلای امور برته اوس کیته وکړه چې دا استلای دا اول تناس پرې یخ کی په 100 روپۍ باندې چې هغه مرګه یو کنی ورکی چې اشپد په ولارد تیر کړی شل کار درځي کای پاس چې څو بجی دی دا 5 بجی دی ګل او په دې یخ کې د دکان مخکې تناس روز دې دا کیسه وکړه نه مانس دا سبایر زمې زړه نه یو خدای خبر دغه ځکه مې دغه دغه نړۍ کې راځي دې ته په خوله غږ نه کومه خلاص زړه مې یو خدای خبر
سکینه په داسې کور کې لوی شوې چې د پیدایښت له ورځې د دې په وینا خوښي نه دلیدلې ټول عمر بې وزلۍ نور ته احتیاج کړي دوی لا واړه وو چې پلار یې مړ شوی بیا مور د دې لپاره چې ډوډۍ نشوي ورته پیدا کوي په کم عمر واده کړي. هغه وایي هیڅ داسې څوک نشته چې دوی ته د عقل تسلیت ورکړي.
زم چې خدای کړه ما ژوند کوي ما به د خپل مور سره کومک کوم که دې ژوند ښه دي به ما سره کومک کوم تاسو خیر د الله شانه په موږ باندې د کوم خوره خاصه یې واده شوم وړکۍ زه واده شوم زه وړه عمر ډېر زه واده شوم موږ هلته څه قسمت خوښ مور ځانه جهان است شو پاکستان دا ار خبر دې موږ جړا دکان ار خبر دې موږ زړه وب کېدو دکان چې دا میړ راشي دا بابا راکا کار دا وچ رنگ او دا تک زیړ نه سره پیږي چې راش کالت نو څه زالي ورو ته ګور دا خپل مرته ګور پدې ما زنه زوب کې زړه نه زوري نو زه دا خپل ځواني ته ګور خپل سند سال ته ګور ما دوست دا دنیا مشکلات ته ګور نو ډیر زوري ګم لګنه
سکینه وای ټول مشکلات یوې خواته دا چې څوک د موتات خوان پیغور ورکړي دا بیا بلخوا بل ډول درد لري.
خبر دوست را باندې بدل لگی چې مثلا دغه کال دی خلکو خبر را باندې بدل لگی چې سپیغور غوند برا کیدا ته چې نه میړ دی پوره دی تا خانش ساتي یوه خلکو خبر مې ډیر باندې بدل لگی او د خوښه مې څه خبر نه پدې زو کډیر وسره دي زما چې تا اولاد به دې مرز اخته اول 4 سال پوره نه وه نو تا ولی مثلا پردې خور لور ورته کنه ول پردې خور لور باندې کنه ول نو غوسه مې ډیر دی تر ازي
د سکینه په ژوند کې ټول ستونزې دی غي موتات خوند را منځ کړي. طبي خبره ده څوک چې چاته ستونزې جوړوي اکثره کسان به نش کوي چې ښه چلند سره وکړي. لنموري مو پختلی چې د دې برخورد له خوان سر څه ډول دی
نو سره زه خره یو کوم چې به راي مې خو زور نه لرم مهمم وارم روان کی کنځام راته کی ار خبره تا کی نو دغه سره یو سره کوم دک مخارج درش زور تک مخ وایم چې مثلا دغه عمل مکو دغه عمل نه د ماوی تا واړو بچی دي ته په دې عمل دارو پی ورکای دا بچی ته یو شی کو بوټ وای کو چپلک وای کو اله وای کو دا وز نی وای کوم دغه عمل وای زوس باندې اخته چرسی خپل خو نه مو شی کوم او وکوم دغه مشکلات دي نو لارش ما دیګر ما هم بیر ترات کی بیا راو
سکینه وای اکثره وخت دی لپاره چې ماشومان جګر خون نشي خپل درد او غم پټوي زکه پوهیږي چې واړه بچی ډیر زوريږي
دا سره شي یو مينو په سیالات کې نو ډیر خپه کیږم ژاړم کنه نو بیا د ما د مشرګز بشس برابر دو کلند نو دا بیا ډیر ما خپه کیږي بل د سلور مې اور په سیاغه بیا ډیر ما جګر خونی بیا ما فسره کښته ول ژاړي زه بیا دې زما مشکل نه مثلا د پلار د سیاپا کې ما ایوانه دې زه نه باندې هغه کی نو بیا خپه شي نو بیا جګر خونی شي دا څه نو زه دوی ته حل نه پلار د سه عمل کوي یا د پلار د مثلا ما زوري یا د پلار د ما سره زړه کوي مې دوی ته حل نه وایي.
متدین لخبل کورنۍ سره گاونډیانو ته هم ستونزې جوړوي. د کابل اوسیدونکو نعیم خان داسې څوک دی چې دوه متدینې په چم گاونډ کې اوسیږي. هغه پاک لوي
داسې خلک دي چې په 400 هیروینو پودرو تریاکو غوښته شوی دي. شخصا زمونږ د خپل د کور په خوا کې دوه دانې دي چې متدین دي. داسې وسایل چې کور کې ضرورت وي وړي خرڅوي خپل ځان ته په پودرو تریاکو دا شیان اخلي. دا د جامعې د پاره ستر خیانت ده د ځان د پاره د اولادونو د پاره حتی د هغه چا د پاره چې دوی سره زندگی کوي. دا د سبب کیږي چې په اینده کې د هغوی اولادونه ماشومان بچیان هم په دغه ناوړه عمل او عادت باندې غوښته کي. دوی صرف یو عمل د فرای یار شوی دی د ژوند ټول فعالیتونه ته پاتې دي. نفقه د کور نشي لاس تر وړلای او هلت کول بی ځای خبرې کول دا ټول د دوی امر واد شوی دی. که هر عمل که سو ګرتوی چې تا ته دغه عمل دا شی در کوم ته دغه کارو کوي د مقابل کې دوی نه پکې نه وي او دریغ نه کوي پکې.
د کور کلی خبرونه کې کورنۍ او چاپیریالي مسایل څېړل کیږي. تاسو د ازادي رادیو په ویب سټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com.
ډاکټر سید عبدالحاد قریشی سره هم خبرې وکړې. لاغه مو پختل چې متدین ټولنې کورنۍ او ځان ته څه تاوان رسوي او د متدینو د درملنې او بیرته عادي ژوند ته د راګرځېدلو لپاره څه کول پکار دي.
زمون سره خو نور د تازه په قسمت کې څه کوم خبره نشته. یو مسله په مابین کې شته چې د میتادون تراپی په نامه باندې دی. میتادون تراپی هغه سبستیټیوشنل تراپی ده یعنی ایوازی تراپی. مونږه فرد مال دی اپیم زنه د خاندان نه کاغو او بیرته چې د هم اپیم دی لکن دا هغه طبيعي اپیم نه دی یعنی سنتټیک دی دا جوړ شوی دی. خو صرف یو خبره په مابین کې شته چې د دې سره د دې په استعمال سره یو خدا دې چې دا ریګولر خپل په وخت باندې خپل دوا خپل اخلي او بل دې دوا په اصل باندې د تا سوشل ورته ورکول کیږي چې فردن دې خپل کارم کول شي روزمره او په اجتماع کې چې دې په ډېر ویل ډرس په عزت سره دې ګرځېدل شي او په وخت سره راځي خپل دوا خپل اخلي
هر ورځ په کوم شمیر متدین دلته دې درملنې لپاره یا خپل راځي یا راوستل کیږي
نو د ورځې لس نفرم راځي پنځم راځي داسې هغه معلوم نه دي پنځلسم راځي شپږم راځي دوم راځي دا ترتیب باندې موږ ته مراجعه کوي
معمولا ډیری کوم کسان دي هغه کسان چې دوی کورنۍ لري بچی لري
او زیاتې بچی لري
دلته چې دوی راځي دغه وضعیت یو معتاد چې هغه اولاد هم لري مېرمنې ته اولادو ته څه رقم مشکلات دوی خلق کړي دي
خپل د اجتماع د ماحول دپاره هم چې دغه هم خطرناک دي او هم زیات مشکلات یې هغه کړي ځکه هغه نوي ځوانان چې فردن په اجتماع کې اوسیږي د دوی د اضرارو نه خبر نه وي نو هغوی چې دی په دې هغه باندې اغشته کوي ځکه د دې دپاره مبتلا کوي چې دوی ځان دپاره نوي ملګري پیدا کړي تشویقي جنبه ورته ورکوي هغوی چې ګوري چې داسې زر لاسرسی زما ورته شته دی بیا همغه دی چې د دغه موادو ځینې د دوی د تشویق په واسطه باندې استفاده کوي اول خو دا ده چې د ښځه کړې ده باید هغه فامیل ته خپل ښځې ته دا یو توجه ولري دا د خپل د ښځې ځینې د بېزار وي او دا چې د په بهر ته ګرځي او خپل په کور کې وخت نه تېروي د ده بچي چې دی که تعلیم په مرحله کې اوسیږي د هغې دپاره تعلیم زمینه ورته نه مساعد کیږي فردن دا بچیو ته غذایی مواد او بعض شیان ورته ضرورت دي هغه هم دوی نشي پوره کولی نشي بل چې بچیانې غټیږي خپل د سکول ایج ته رسیږي چې باید مکتب ووایي هغه هم چې دی چونه هلته مکتب ته چیزي هلته د پوډریز وي بچی پوډری داسې الفاظ رقیق الفاظ د خلکو لخوا ځینې او د همصنفیانو لخوا ځینې ورته استعمالیږي چې بالاخره دوی هغه مکتب پرېږدي او ده باندې ډېر روحن فشار لاندې اوسیږي دا یو غټ نقصان دی د ښځې دپاره چې د ښځې ته وهلو ټکولو دا مسایل خوشته دی چې پیسې ورسره پیسې هم ترېنه اخلي
کورنیو ته څه کول پکار دي چې کله یو وګړی د دوی په منځ کې معتاد کیږي په تېره بیا د کورنۍ پلار بچو ته په کور کې خورې ورورې دوی ته څه کول پکار دي
نو ټولو ته خو دا پکار دی چې د دوی په عزت کې دا په بدنامه باندې یاد نه کړي چې کله دوی غواړي ځانونه خلاص کړي دوی ته دا ونوي چې ته معتاد یې یا فردن ته مواد مخدر نه استفاده کړې داسې رقیق الفاظو د شیانو ته هغه نه کړي او دا ورته وایي چې ته قابل د قدر یې ته فردن موږ ته ډېر محترم یې ځکه چې تا دغه شیان پرېدې ښودل د ورور لخوا توهین نه شي د اجتماع لخوا توهین نه شي د خاندان لخوا توهین نه شي بل دوی چې دی د ټول فامیل دپاره چې دی خطرناک ځکه د دې په خاطر اول په ښځې باندې دی چې د زیات هغه کړي د ښځې سره چې کوم سامان یا دا اول دا خرڅوي بیا وروسته د هغې د کور په چرګه باندې هم سرپنه کوي هغه هم خرڅوي او په کور کې چې کوم شی د دوی لاسته راځي دوی سره هغه حیا ختمه شي هغه بیا دوی سره نه اوسیږي صرف دوی هغه مواد غواړي
کله چې دغه معتادین دلته مراجعه کوي د یو اوږد وخت لپاره دلته درملنې لاندې نیول کېږي څومره مؤثره ده اکثره کسان اوس په دې باندې باور نه لري وایي که د لاړم سي بسترم سي بېرته چې شفالي نه راخلاصي بیا همدغه احتیاط ته مخه کوي تاسو په دې اکله څه وایې
زه د خبره منم هم مؤثرواله لري او هم مؤثرواله نه لري مؤثرواله د هغه چا دپاره لري چې د کلک هوډ لري کلک تصمیم لري او کلک تصمیم سره دی راغلی دی او د ده فامیل د ده سره مرسته کوي د ده اجتماع چې د ده سره مرسته کوي او بیا دوباره چې دی په هغه رفیقانو سره هغه دوستانو سره د خلکو سره دی نه پرېږدي هغوی هغه فامیل هم دا هوډ لري او همدا ترتیب باندې دی وعده کوي او دا چې فرد مال وعده نه وي کلک تصمیم نه اوسیږي نو هماغه دی کله چې اجتماع ته ځي اجتماع کې بېرته چې دی په هغه مواد باندې کوي زه دا نه وایم اثرات د دې چې دی د شپږ میاشتو نه تر یو کاله پورې نه ختمیږي سګرټ دومره اندازې پورې هغه دی داسې ورته وایي سخسره هغه دی چې په اسانه باندې نه خوشې کېږي دا نور هیروینو یا فرد نور مواد چې مواد مخدر دي دا ډېر د اندازې نه زیات هغه کلک هغه لري
اوس نو تاسو څه وایې د حال لاره څه کېدلی شي چې دغه یو لوی مشکل نه هم خپله معتاد هم کورنۍ هم ټولنه وژغورل شي
ټول مسؤلیت چې دی د اجتماع د خلکو په غاړو باندې فردن په اجتماع کې چې ملکان اوسیږي یا هغه کسان چې متنفذین دي هغوی ته پکار دي چې دا خلک دغه لارې ځینې هغه کوي او په موقع سره د خلکو دپاره د اجتماع د خلکو دپاره پکار دی چې خبر ورکړي حکومت دپاره پکار دی چې دوی ته د آسایش بعضې شیان چې دوی غواړي هغه باید لکه سپورټي میدانونه ورته جوړ کړي د آبازي سینټرونه جوړ کړي ورته کار زمینه ورته مساعده کړي د بیکارۍ د وجه ځینې هم یو سړی چې دی لیونۍ شي بالاخره چې دی خوا ته مخه کړي دوی خپل فرار په دې مواد مخدر کې لټوي دوی ته دا یو فکر دی چې زه که چېرته دغه کوم نو زه د دغه جنجال ځینې خلاصېږم لکه دلته یو هغه دی هوښیار مه باش کې غم یې دیګران خوري دیوانه باش کې غم یې توره دیګران خورن دوی سره دا فکر په دغه هغه باندې دوی باید مواد مخدر ته بار بار خبر مراجعه کوي.
تاسو ویل چې کله بیا چا باندې سختی راشي نو دا بیا د مخدره توکو ته مخه کوي د څخي آیا دا د یال لار کیدلی شي؟
نه، د هر لار خو نه ده، خو د هغې دپاره د فعلن دپاره چې یو سړی ډېر زیات ورته رواني تکلیف وي، ورته بیا د هغه خپله لاره په دې کې لټوي، د دم فلحال دپاره خو
بالاخره له بد نه بدتره شي،
بد نه خو تحمل پیدا کوي، وجود یې تحمل ځینې وروسته محتاط کېږي.
درنو دوستانو، دا وه د کور کلی خپرونه. تر بیا مو الله مل او ملګری.
څوک
شنبه ورځ په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته دا هم نوزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. azadiradio.com